السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لاس بجې شوې، په بخښنه سره د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان پوز وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه هغه و وسلوال وژلي چې غوښتل یې په پټه له افغانستانه د دوی خاورې ته ورشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د پوز د خبر پاڼې پر اساس وایي چې دغه وسلوال غلام خان بندر ته نږدې چې له خیبر پښتونخوا سره په پوله پروت دی و پیژندل شو او له منځه ولاړل. په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل پولیس هم مدیریت کړي او پاکستان کې هیله لري چې د طالبانو حکومت وسلوالو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارونې اجازه ورنه کړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د هغوی یوه کورنۍ موضوع ده. افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزو تامونو، د استخباراتو څانګو، د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملیې ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15مه پیل شوي او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری ښودل شوی دی. تاجکستان او روسیه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یو ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 470 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته لاسرسی پرته ژوند نشي کولی. یو زیاتوي د اوبو دغه کانالونه له دوی سره مرسته کوي چې خواړه یې زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې یو ډیره کوچنی بریت به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. هغه د رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسم ګذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14مه سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله او یې ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. او ریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه چې مخکې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو راځو لاندې خبري برخې ته. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګري خزل ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پورنو پتر لاسه کولو کې خندونه او د بازارونو نشټوال د دوی لوم داستونزو بلل شوی. نور تفصیل له نوریاست نوری اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وای د سوداګرو خزو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دوو سوداګرو خزو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دي چې د 3000 سوداګرو خزو چې په ترسره شوي سروې کې برخه اخیستې، 40% ویلي چې خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډیرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډیره کمه شوې او بازارونه هم ساړه شوي دي.
یګانه مشکل اومده کې یو اونده ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصوصو په وړاندې موجوده ده، هغه د کافي بازار نشته علي دی، ځکه واردات او صادرات په اسانه د ترسره کیږي. او یو بل مهمه ستونزه دا ده چې زموږ خلک ډیر بي وسلي دي او پیرو پلور په خبره نه ترسره کیږي. کافي بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه ډیر ګرځولي، خو د سنگار ځایونو بندېدل چې په زورګونو خزو ته کاري فرصتونه برابر کړي او پر دوی لوی گزارو خزې همدارنګ په نا دولتي محسو او زینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خزې په غالي او بدلو لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادق یار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لویې ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
د افغان سوداګرو ښځو د ستونزو په اړه مو واوریدل. په یو بل ورته مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د طالبانو د احصایې ملي اداره وایي چې په دغه هیواد کې د صادراتو کچه کمه او برعکس د هغو موادو په کچه کې زیاتوالی راغلی چې افغانستان لا را وارد کړي. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالر کم شوي دي. د غیدارې د سیشن به په ورځ په خپل اکسپارن لیکلی چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 104 میلیونه ډالر و، چې په 1402 کال کې 141.1 میلیون ډالر ته راټیټه شوه. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې ل 690.4 میلیون ډالر څخه 1402 کال کې 99.6 میلیون ډالر ته لوړه شوه. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربی امارات تکوي، او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوی غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصلي عامل دا و چې د میوې او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وې. د ډبرو سکرو ارزښت یو څل ورچې او زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
غانا مسیر کې زیاتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر تورخم
د صادراتو یوازینې لار د تورخم بندر وو، او د سوداګری جوتو کو تلیک لپاره به مول لا سو څخه تر شلو ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. د بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لسنځ سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړه کرایه په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هوا د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هوا د اقتصادي ودې یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو پو در یخان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو وکمنۍ کې لګاونډي او سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړای دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د تاریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا محصولاتی لاری چی دید دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و باندخ منفی تاثیرات درودد او دغه منفی تاثیرات زیاد د افغانستان خصوصي سکتور په وګو باندې دی او په ټوله کې د افغانستان خلک هم ترې متضرر کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مهال د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ یو 1290 سپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ کاروي کولای سي چې زموږ رادیو په مستقیم ډول د ویب پاڼې لاري هم واوري. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. پر ویب پاڼې سربیره د ازادي رادیو راپورونه، خبرونه او د غراز ویډیوګانې او عکسونه پر پښتو فیسبوک پاڼه او د غراز د ازادي رادیو پر ټویټر یا ایکس چینل او انستګرام چینلونو هم موندلی شي. وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو خبرېدو ته چمتو دي، خو ورزو د خبرونې وروستۍ راپور راخلو. د اسرائیل صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې پر ایران د برید د څرنګوالي پاړه چې کله او په څه ډول وکړي په خپل اسرائیل پریکړه کوي. بنیامین نتنیاهو دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د هغه د نږدې متحد امریکا په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو ورڅخه غوښتي چې پر ایران له غچ اخیستونکو برید څخه ډډه وکړي. په عین حال کې ایران یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې د اسرائیل هر ډول حملې ته به لزند پرته سخت ځواب ووایي. د ایران او اسرائیل ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه خړې پړې سوې چې اسرائیل د همدې میاشتې په لومړیو کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ او په هغه برید کې د سپای بازاران انقلاب لک تر لګه و غړي ووژل شول. ایران د همدې برید په غچ کې په ظاهره پر اسرائیل 300 توغندی او بيپلوټ الوتکې وتوغولې چې د اسرائیل په وینا ډیره برخه یې شانډکړه. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای دا یوازې اسرائیل د چپر ایران د برید څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلی نتنیاهو دغه څرګندونې د بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدو وروسته پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او ویل غواړم دا واضح کړم چې موږ به په خپله پریکړه کوو او زیاته کړه د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په دې څرګندونو سره د خپلو نږدې متحدینو هغه غوښتنې چې د ایران په وړاندې د لزغمه کار واخلي له پامه وغورځولې. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو د ملاتړ په خاطر یې ورڅخه مننه کړې، خو هغه وویل چې اسرائیل به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پریکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدینو د ایران د بلاستیک توغندو او ډران الوتکو د بریدونو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته کړې ده. د فرانس پرس په وینا د اسرائیل له لوري توندو څرګندونو ته په پام لري بریښي چې دا هېواد د خپل نږدې متحد واشنګټن له ملاتړ پرته مستقیم پر ایران برید وکړي، خو کولای شي د نورو پټو بڼو لکه د ایران د لوړپوړو پوځي قمندانانو یا په نورو هېوادونو کې د ایران د ملاتړو ډلو د په نښه کولو او یا هم د سایبري حملې په څیر اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلی رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي ګذشت ځانګړو مراسمو ته چې له دلایلو پرته یې ځای بدل شوی و په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډران الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید بل پراخ او سخت ځواب سره مخ شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دا به څه ډول غبرګون وي، خو زیاته کړه چې که موږ درانه عملیات کړي وای نو د اسرائیل لپاره به هیڅ هم نه و پاتې، خو پریکړه شوې